کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې موږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل اند او طاهر روشان ستاسو هرکلی کوو په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جګړې او سولې انسټیټیوټ وایي دا زلمی خلیلزاد د سولې هڅې د ناهیلۍ په توګه په لوري روانې دي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان په استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به نن له پاکستاني چارواکو سره وویني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې ژر تر ژره خپل نومونه ثبت کړي او امریکا د وسلو د کنټرول یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل په پام کې راځي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې له اتمې پیل کړی، تر دې مخکې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته تللی او تر پرونه هم په کابل کې و. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته اشاره وویل. که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مندي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځې خبره کړه ګواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي خبري به پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي هیله وښوده چې ډېر ژر به بیا له طالبانو سره خبري وکړي، خو دقیقه نیټه یې څرګنده نکړه. د طالبانو یوې سرچینې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا جمعه په اسلام آباد کې یوه غونډه پلان شوې، خو دا نه ده روښانه چې د طالبانو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو غږ کوي چې ژر تر ژره د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تبلیدیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 50 تنو د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوم ماتیکا سوری اخیستی دی.
زمون غوښتنه له ټولو هغو کسانو څخه چې دوی غواړي په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند ورسیږي دغه ده چې دوی د همدغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبې ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسمه مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي، چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د 1998 کال د سرطان په 10مه ترسره شي. د نوملیکنې رسمي بهیر د رواني جدي میاشتې له 10مې نیټې پیل شوی، خو تر اوسه د افغان ولسمشر په ګډون چې جمهوري ریاست ته د بیا کاندیدېدو خبره کړې، ډیرو وتلو سیاسي څیرو خپل نومونه د رسمي کاندیدانو په توګه نه دي ثبت کړي. د بدخشان ولایت د 12 ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سشکال واورې بي ساري ګني، خو وایي چې تر دې دمه د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری تیرش په ازادي رادیو ته وویل
در بعضی از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه یې زیان نه دی اړولی او موږ هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د بدخشان د والی ویان زیاتوي چې د واورو تر اورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښته مو ورته لرله یو اندازه مرستې رسولي دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنګټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي اندری تامپسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د توغندیو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له آی این اف ترون څخه سرغړونه بولی دقیقه څارنه وشي. هغې وویل له روسیې سره په پرونۍ غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هېواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی، 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي، چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه. او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکوي. پوتین به سربیا ته په دې سفر کې د سربیا د ولسمشر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره په لوړه سطحه خبرې وکړي. دا به د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره له 2013 کال راهیسې د پوتین 14مه کتنه وي. سربیا او روسیې د اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې اقتصادي، کلتوري او مذهبي اړیکو ته پراختیا ورکړې او دې اړیکو بلګراد اړ کړی چې له لویدیځو مؤسسو سره د یو ځای کېدو د هڅو تر څنګ له مسکو سره هم په اړیکو کې انډول وساتي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو واوریدل. اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د سولې او جګړې انسټیټیوټ چې د افغانستان یو انسټیټیوټ دی، وایي دوی په افغانستان کې د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانو هڅو ته نه هیلي دي. دا چې ولې، په دې اړه به له کابله رپورټ درته وړاندې کړو. په همدې موضوع چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته څومره هیله مندی شته دی، څومره امیدواري شته دی، دا موضوع مو د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهان ودیر صافي سره څیړو. په نورو رپورټونو کې به واورئ چې په ننګرهار کې همدارنګه په کونړ کې خلک لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو ډلې د موجودیت او فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. پر دې موضوعاتو سربیره نور موضوعات هم در سره شریکو. ستاسو له پیغامونه راخلو. یو کلی زرغ غونډه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبرېږي. دا د ازادي راډیو ده. لکه مخکې مو چې وویل، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په نن په کابل کې ویلي دي دوی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته نهیلي شوي دي او د دوی په وینا د هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته ویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسلو د پریکړې صلاحیت نه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، که طالبان سوله کوي موږ هم خبرو ته، او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. جزئیات باید نسیم شفق پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې، زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم سوی دی تر پخوا په نسبت، او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسېږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیزاد دا صلاحیت نه لري، نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلي اعظمي په ابوظبي کې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګه کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسؤلینو سره یې خبرې کړې او صلاح یې کړې چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله و چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي ان شاء الله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استازو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف د امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤولین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلي خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر سافر سره د تلیفون په تماس کې دی. پوهاند صاحب، د افغانستان حالات له نږدې څاري او له بیلابیلو اړخونو یې خبر دی. پوهان صاحب، د موږ یو رپورټ وو، نه پوهیږم چې تاسو واورېدلی شو که نه، خو وایي چې دغه د افغانستان د سولې او جګړې په نوم کوم انسټیټیوټ دی په افغانستان کې، دوی وایي د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. زلمی خلیلزاد په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې افغانستان سیمې او ښکېلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او تر څو ورځو مخکې ورسره ډېرې هیله مندۍ تړلې وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا هغه هیله مندۍ لا هم په زیادې وو که نه؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنې نه پس له سلامونو د تقدیمولو نه. په دې مورد کې زه داسې ووایم چې که اوس مونږ دا نتیجهګیري وکړو د زلمی خلیلزاد د فعالیتونه چې نهیلۍ خواته روانې دي، دا به لږ پخوا د وخته وشي، او که دا هم ووایو چې هغه بیخي موافق روان دی، دا به هم پخوا د وخته وشي. مونږ باید متوجه شو او منتظر شو چې دا دا ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په دې منطقه کې ښکېل دي، دې سره سفرونه خپل خلاص کړي او نتیجه دی خپله مونږ ته راکړي، هم د افغانستان خلکو ته، هم امریکې ته چې رالېږلی دی، او هم جهانیانو ته چې کوم پړاوونه نور پاتې دي چې طالبانو سره سولې ته ورسېږو. آخري خبره چې پرون کړې ده په کابل کې چې که طالبان سوله غواړي سولې ته تیار یو، او که جګړه غواړي جګړې ته تیار یو. نو دې معنا دا ده چې که څوک سوله غواړي نو جګړې ته د آمادګي ونیسي. معنا یې دا ده چې فشار ضرور دی نور هم په هغو هیوادو چې په دې منطقه کې دي، او پر طالبانو هم چې دوی مجبور کړي چې مذاکراتو ته کښېني چې خبره خلاصه شي. که دا فشار که نتیجه ورکړه امید دی چې زر خبره خلاصه شي، او که فشار نتیجه ورنه کړه بیا موضوع اوږدېږي او جګړې به نور هم تودېږي.
پوهان صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه هڅې چې په تیرو میاشتو کې کړي دي، فکر کوي هغه کسان چې د افغانستان په جګړې کې هغه لوري چې ښکېل دي له امریکا پرته، مثلا پاکستان دی، طالبان دي، د سیمې نور هیوادونه دي، څومره قانع کوونکي وي په دې برخه کې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې توانېدلی دی د ځینو برخو دریځونه د ځینو لورو نظرونه سره نږدې کړی شي؟
تر اوسه پورې مطلقاً موافق نه دی چې دا خلک سره نږدې کړی شي. هغه وخت مونږ دې ته وایو چې توانېدلی دی چې طالبان دې ته حاضر شي او هم به دي چې مذاکراتو ته کینو. او دا چې طالبان څه غواړي هغه دوی د خوان باید ملاحظه کړي او د غور لاندې ونیول شي، او امریکا باید هم خپل فیصله بالاخره طالبانو ته وړاندې کړي چې دوی د لښکرو ویستلو دپاره خپل اجنډا کې ځای ورکوي که نه. نو که هغه ومنل شي امید ده چې مذاکرات پیل شي.
پوهان صاحب، یوه خبره چې نه پوهېږم چې د سړی دا نشي ویلی دقیق چې مذاکراتو کې د عموما د پردو تر شا دي څه خبرې کېږي، څه روان دي، خو ظاهرا چې ښکاري هغه داسې ده چې ویل کېږي طالبان له امریکایي لوري غواړي چې د خپلو سرتیرو د ایستلو پر مهال ویش دې ورسره خبرې وکړي، او امریکایي لوری بیا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت له استازو سره دې مخامخ او مستقیمې خبرې پیل کړي. دا سخکاری چې دغه دواړه شرطونه یو طالبان نه مني او بل تخی امریکایان تر اوسه پورې چمتو نه یي، دغه غا ظاهري څه دي چې د جریان نه راوځي په دې رسنیو کې فکر کوي دغه دواړه مسلې د دواړو لور لپاره آیا سخت دي منلې، او کنا په د عسکرو په وتلو هم خبرې کېدلی شي او طالبان باید داخلي خبرې هم وکړي؟
دوران کې اخیری لحظو کې خپل قرار لري چې هغوی هم خپل شرایط وایي او دوی هم خپل شرایط وایي. بالاخره به دا دواړه ومنل شي، هم به چې مذاکره کېږي، او مهمه دا ده چې مذاکراتو دا مخالف لوری کینی، هغه چې کینی دا هیڅ کوم عیب نه لري، او ضرور هم ده چې د لښکر د خارجي د ویستلو د مهالویش په باره کې یو اجنډا وي، او په دې اجنډا د خبرو کې باید دا موضوع شامل شي، او دا به بالاخره امریکا ورسره ومني، او فکر کوم طالبان هم که امریکانو سره سوله هم وکړي معنا یې دا نه ده چې افغانستان سره سوله ده، بیا نو مجبور دي چې د کابل حکومت سره کینی که هر څوک وي دوی سره هم خپلو پرېکړو ته نتیجو موافقو ته ورسېږي.
ډیر زیاته مننه پوهان صاحب. دوستانو، پوهان ودیر صافی او چې د زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه را سره خپل نظر شریکاوه. تاسو موږ ته ازادي راډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او سم په مخکې څو اقتصادي خبرونو ته عزیزی دروري.
د کرنې وزارت او د افغانستان لپاره د ترکیې د همکاریو د همغږۍ برخې هوکړه وکړه چې ترکیه د اسپانیا پر ځای سکر له افغانستان نه 300 کیلوګرامه زعفران پیری. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نه ترکیې ته د صادراتو د ګمرکونو د طرفو کچه له 0.0% ته راټیټیږي، تر څو د افغانستان د محصولاتو په تیره بیا د زعفرانو د صادراتو لپاره ترکیې ته زمینه برابره شي. دی وایي د دغې هوکړې پر اساس ترکیه غواړي د افغانستان د زعفرانو د پروسس بازار موندنې او صادرات لپاره پنګونه وکړي. د کرنې وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان زعفران د نړیوال لومړني کیفیت د درلودلو ترڅنګ زر رشد کرنه او تولید لري، او په دې برخه کې پنګونه یې زیاتې ګټې هم لري. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت د چرم د صنعت فابریکو او د پوستکو او کلمو د اتحادیې د ستونزو لپاره غونډه وکړه. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د چرم د صنعت د فابریکو د پوستکي او کلمو او بوټونو د اتحادیې پر ستونزو او د دوی د فعالیتونو لپاره پر مناسب ځایونو جوړولو بحثونه شوي دي. د دغه اعلامیې پر اساس د صنعت او سوداګرۍ وزارت د وزیرانو اقتصادي شورا ته مسؤلیت سپارل شوی چې له اقتصاد وزارت، کابل ښاروالۍ، د ښار جوړونې ریاستونو او د کابل د رازی ادارې سره په همغږۍ د پوستکي او کلمو د اتحادیې د فعالیتونو لپاره په ترخی پله او یا بګرامیو سیمو کې ځای جوړ کړي. ویل کېږي چې د پوستکو او کلمو صادرات د دغه هیواد له مهمو صادراتي توکو ګڼل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیم نه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدار 1.15 افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو له فیروزه عزیزین واوریدل. من نتریکو زموږ غلاسته یې راډیو ناوړی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د وسلو کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په جنوا کې دا خبره کړې ده. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی. همدا اوس را سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، د امریکا متحده ایالاتو استدلال څه دی چې دا وړاندیز ولې رد کړی؟
په ټوله کې واشنگټن په دې نظر دی چې نسی تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې اندري تامسون پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل چې مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وسي. هغې وویل له روسیې سره په پرونیو غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د اټومي وسلو د منځني واټن ویشتونکي توغندیو د کنټرول دغه تړون د پخواني شوروي اتحاد او متحده ایالاتونو ترمنځ د ولسمشرانو ترمنځ په 1998 کال کې لاسلیک شوی دی. د میرمن تامسون دغه څرګندونې ښیي چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې راتلونکي میاشت له دې تړون ووځي.
دا راته وایي چې روسیې د دې څرګندونو په وړاندې څه خبرګون خوده لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا متحده ایالات تورنوي چې د وسلو د کنټرول د تړونونو سیستم له منځه وړي، خو وایي چې مسکو هڅه کوي چې آی این اف دغه تړون وساتي. لاوروف د جنوري په 14مه په خپل کلني کانفرنس کې په تکرار د امریکا دا کار داسې مهال وغند چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. لاوروف ویلي چې د واشنگټن یو اړخیز اقدامات چې هدف یې د هغو ډیرو مهمو نړیوالو ابزارو تخریب دی چې ستراتیژیک ثبات راوستلی سي خوشبینانه نه دي. نوموړی دا وکړه چې دا هدف د جنیوا په غونډه کې ډیر واضح و او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتو د روسیې له خوا دغه میزایل په اړه وضاحت له پامه وغورځوي چې د آی این اف تړون سره په خلاف کې بلل کېږي. البته دا باید ووایم چې د آی این اف په نوم دغه تړون چې په 1998 کال کې متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی، دواړه هیوادونه له دې منع کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 15500 کیلومتر واټن ویشتون کې تغ بالستیک توغندی نه تولید نه زیرمه او نه هم پراختیا ورکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و مننه ترې کوو چې خبرې کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو هڅه کوي. تاسو موږ غږ آزادي رادیو ناوړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت یې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت دې له ژمنو راووزي او عملاً دې په دغه سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي چې په دواړو ولایتونو کې د داعش ډله له منځه ولاړ شي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش تر اوسه د دې ولایت په لرې پرتو سیمو او درو کې فعال دی چې له امله یې خلک خپلو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
که اڅه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو ته خپل درو ته داخو درید د غرون درید چې خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید دی.
د پوینا د داعش له ویرې ډېر خلک خپلو کلو لري دي او د څو کلونو رئیس خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزوري شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتي ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نور ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې پاړه وایي
په هلمند کې په زابل کې په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه یوړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان د کړې ولې د پراخو عملیاتو ځانګړو عملیاتو هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګ وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د هلمند دولتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سطحه راکمه شوې. د هلمند د خزو د چارو د ریاست مسؤلین وایي د تاوتریخوالي د کچې د کمیدلو سره جوخت دوی ته د ستونزو د حل په خاطر د خزو مراجعه هم ډېره شوې، خو د خزو د حقوقو فعالان دا خبره نه مني. وایي د لرې پرتو سیمو خزینه د خپلو حقوقو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نشي کولی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزی که هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینه وو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره له دې چې تاوتریخوالی کم سوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډېره سوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته یې مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت بخششتی دا قضایه رسیدی لیدی چه اکثر قضایه دا اغا خشونتون چخدی چه پا کورانه که دا بیکاری لواجی چخا دا اقتصاد دا زوف دا واجی چخا موحل و تکول دی پر خوندو بندی.
کمری نزی دو حقو دو سیو دا کیکش می روحو مونوائی چه دا دوی لخواه عدلی و قضایی دارو تا سپارل سوی دیم. د هلمند د ښځو د ریاست مشر په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې ولس کاله کېږي چې د نامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې ادارې او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسې کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولای. نجيبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ شیر په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره شو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دای چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرو پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري. او د انسان د حقوق پاړه عامه په هوای کوله سي د ستونزه هوار کړی. امید لاستای د ازادي رادیو هلمن
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی الیاس دای و چې له هلمند څخه د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د کمیدو پر موضوع رپورټ راکړو. په دې هیله چې رښتیا هم همداسې واوسي. اوس هم راځو خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له عصمت ساروان اورو.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه چې درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدیدیږي. د بدخشان د دولس ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي چې پرون یې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنګټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د چین اقتصادي وده به سږکال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعریفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي و چې عصمت ساروان در واورول. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.96 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 5.15 خبريګي او تاسو یې اوریدلای شئ. د زموږ د ویبپاڼې آدرس ته ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته. یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبريګي.
یو کلی زرغه ګونه
دیو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې ګلبانو د چینې پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زوهر لوی که ملک صاحب نو خانه دا این دوانه خود دیر خونده ورده
و وایم دارو دیسه سردار خانه دامو دی خپل پالیز دی دی قانان دی خدای کلری دیر خواری ورسره کن
ریختیای ویلی چی بیل خواری نه دینشتا نه دنیا نام خدای دیوی دیر ادم خجوره کلیده دا شاو خواه خایسته ونی گلونه سمر خخ کاری
آقا دی چا خبر دو ورز جوانده چه خو خوشحاله تیر شی ریختی ها پکتانه دی حید نوی در دیر وقت دی خواه نوی را غلی خیرت خوب ببی چنگ دی پی کرا وکرا
مالک سی خیرت نه خبره تیره دار او خیاران مطل کهی چه تام یا خیو میرون تشی یا لوی غرونه دار
را غلم چه منده ترل را سره وکی سردار خان بنده په وس پرده چه زما له وسه کیږي ولی نه په سترګو
وایم سترګې دې په ما خدای دې آباد لره
تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی ده وایي نیت صاف منزل آسان دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خدا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښتی یم.
سردار خانه په تا به بد هم ولګېږي خو ښه بنی ادم هغه وي چې پرتیو ته یې هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل خو بیا خپل وي که نه.
بس ملک صاحب یو بد رانه شوي دي
نور میں ملامت ہو چکھ پل اپنا منی نور چھنا درتا خدا خپل دی ونه خود چې څوک دی او بیا ملان چا څه ده
مالک صاحب څه درته وایم له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم او خبره اوږده ده په لاره کې به درته وکړم خو چې ته راسره یو ځل هلته ورشي
فریش وا په دفتر کې سړی شوی چې د مکتب په میدان کې وګرځو د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو
ما وینې صاحب مننه همدلته آرام یم له شاګردانو سره به مخکې لیدلی ډېر ښه نظرونه یې لرل
رښتیا یې به شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي د انتخاباتو په باره کې رسنۍ کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي
د انتخاباتو په باره کې رسنۍ کړې ده
هو یعنی دا چې پر سامه کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی
ښه
مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ګلبانو خورې همدا مې درته ښودله عمر یې ډېر دی تا زهره نومېږي نام خدای پر سامه کې ډېر لوی استعداد لري
ښه ښه زهره ستړی مشي
کوروادان تاسو ستړی مشئ
خوار مشئ ښه زهرې ته نه رسامه یې ها
څه ووایم بس چې څه به یې په زړه کې راشي رسمه وبه یې او زړه به پرې خوشحالوم
ګلبانو دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري که ښې لارې چارې ورته برابرې شي په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي
همداسې ده د کورنۍ خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي ښه زهرې مامینې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده
او ګلبانو ترورې رسامي مې راوړې ده تاسو او معانه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده دا ته یې وګورئ همدا ده
ته راکه اوهو دا څومره ښکلې ده مامینې صاحب ته یې وګوره څومره ښه پیام لري
ګلبانو همداسې ده تو ګوره په تیارو کې چې ډېوې روانې دي دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو
هو او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده ونې او ګلونه دي ودانۍ دي
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي
شابه زهره همداسې ده ښه ده دې پیام تشریح هم ورسره لیکل شوی چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي
هو دا پیام زما هم ډېر خوښ شو زهرې ته یې ولوله
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي
آفرین
د دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو
سیده زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم
جمیله د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول
ډېر ښه وشول که دا مسابقې نه وای که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای ته وای ښه بد می ویل خدای دادا
وایم گل خبره دی وکړه موسا گله بد بوشه تو خود عقل ناره انا کوم خبره چې تو کوې تو بل چا ورته پام هم نی
خدای دادا تو خود خپل ملګری د عقل نار بولې چې دا سدا اوس دی وای چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډیره ګټه وي
سیدا دا خو ډیره اسانه پوښتنه ده زړه دې بد موشه د موسا ګل شاګرد هم ویلی شي
نه 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 خدای دا د په عقل آباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي ته وای ښه
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه اوس یې نو ځواب ووایه
ځواب یې اسانه دی خدای داده
آه
دا لگ مخ کی زو تو د زوانان شورا دی غونډه ته لکوم زاین راغلو
استاد خان د لاور خان د خور د غاړي د زمو کنه
ای شاباس اوس نو وکسه جمیله خبره داسې ده چې زمونږ د قانانو د خان د لاور خان زمکی ته وټی جوړول چې د سیلاو مخه ونیسی ته وایخه
خانو وټی خو د خان د لاور خان زمکو ته جوړول اوس نو ته د اصل مقصد وایه موسا ګله
اصل مقصد می دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي خو پاتې سول دا غریب خلک سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي
خانو چاره یې څه ده
خبره په چاره کې ده که نه چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو ته وایښه د کلی ټول ځمکې به له سیلاو نه بچ وي
واه 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 ژوندی دی موسا ګلی زړه د بدمشه عجبه د حکمت خبره یې وکړه
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه
خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي
موسسې ته حاجت نشته دا وړی زه شړی کوم
کینه کینه موسا ګله ته نو هسې هوایي خبرې کوې
نه هوایي خبره نه کوم کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي ته وایښه ښه شر به پې وکړو ملنګی به مس ډول وغربوي او ځوانان به په شوق د سربند پخولو کار کوي
ما خو ویلي که نه چې موسا ګلی د عقل انار ده ومو لیدل
خدیجه د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه لوښي پې کېږده زه لاسونه مینځم
ښه ده خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم
نه نه دا دې اومه مینځم
ښه نو بسم الله کا دارو دې شه
خو ته هم راځه لاسونه دې ومینځه
دغه ده راغلم
خدیجه ورور دې بدماشي ته لاس اچولی هسې نه چې بیا را پسې راشي دا سوکړک او شړومبې را باندې زار کړي
ملنګه ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني را سره کوي خو اوس زه به هم خوښه شم
غریبې ته نو څه کولی شې وای خاورو له ایرو سره واړول باد پې راغی دواړه یې یوړې
داسې مه وایه د غریبانو هم خدای شته زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پرې کوم
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي
نه نه پام کوه ګوره زه نه دې نیسم ملنګه داسې کوم کار ونه کې چې ځان ته به م ضرر ورسوي ورور ته مې
نو څه وکړم دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم ه
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده
ښځې زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم زما په کار کې به غرض نه لري
بله د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه مونږ تر اوسه د دې ډرامې او بحث له لارې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د جبري او قوم رودونو د کورنۍ د هر غړي د میراث او نورو حقونو لوړو ولورونو د انجنو او هلکانو د تعلیم په اهمیت په کورنۍ کې د دوی ترمنځ د نه توپیر او بالاخره په ټولنه او حکومتوالۍ کې د سړیو ترڅنګ د میرمنو پر رول غږېدل یو خو مونږ غواړو چې پوه شو تاسې اوریدونکو له دې ډرامې او بحث څه زده کړي او لا څه غواړئ نو درنو اوریدونکو په دې اړه ستاسې سبتي او مخامخ پیغامونو ته حتما منتظر یو په همدې ډول د بحث او ډرامې له لارې د پیغامونو د اهمیت په اړه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نظر هم اخلو زه یوسف زدرانیم او د دې اونۍ میلمه را سره د یاد وزارت ویان محمد صابر مومند دی مومند صاحب ستړي مه شئ مننه چې بوخته ورځ مو مونږ ته راکړي
ډېره مننه په پیل کې تاسې ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه
مننه درنو اوریدونکو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې لارې ستاسې غږیز پیغامونه موږ ته را رسېږي. که غواړئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ نو 0 9 9 2 3 5 4 او 0 8 2 5 5 شمیرې مو موږ او تاسې سره وصلوي او تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ. خو په پیل کې مومن صاحب تاسو ته راځو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په استازیتوب غواړو ستاسو نظر ولرو. اصلا تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې دغه اصلي فرهنګ تر څنګ ځینې ناوړه رواجونه هم موجود دي چې ډېر خلک او زموږ ټولنه قرباني ده. افغان حکومت د دغو ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه پلان لري، څه پالیسي لري؟ په ټوله کې به وروسته زموږ ډرامې ته هم راځو.
مننه کوم. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په عمده څلورو برخو کې کار کوي، یو برخه زمنګ د فرهنګي مهنت دی، بل د ځوانانو مهنت دی. چې فرهنګي مهنت د سوچه افغاني فرهنګ په غنامندۍ کې او د دې په خودلو کې نړیوالو ته او په داخل کې د فرهنګ د سوچه والی او غنامندۍ په اړه باندې کار کوي، چې یو ریاست د فرهنګ د مهنت دی. د ځوانانو چارو مهنت چې په دې برخه کې فعال ونډه لري، په بیلابیلو ولایتونو کې البته موږ په ټولو ولایتونو کې یا په 3 ولایتونو کې د ځوانانو امیریتونه لرو. د اطلاعاتو فرهنګ د ریاستونو په چوکاټ کې چې دا ډول برنامه د ځوانانو د امیریتونو لر نه پلی شوي دي او په لاره چول شوي دي، چې څنګه موږ د ناوړو رواجونو مخنیوی وکړو او مخه ونیسو. په دې کې د ولسوالیو څخه انجونې راغوښتل شوي دي، د دې تر څنګ الکانو ته په دې اړه زده کړې ورکول شوي دي، قومي مشرانو ته په دې اړه باندې ورکشاپونه نیول شوي دي، او په همدارنګه ملای امامانو سره په دې اړه باندې کار شوی دی، چې تر څو زمونږ استاد ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د منبر د لارې نه دا ښه اصلاح کېدلی شي.
بلې، داسې نور مهنتونه هم څه کار کوي، خو موږ تر ډېره همدا فرهنګي موضوعاتو کې پاتې کېږو، ځکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دلته هغه د تاسو ویلي چې فرهنګ غنامندۍ لپاره کار کوي، خو تر څنګ یې ځینې ناوړه رواجونه چې ما مخکې نوم هم واخیست، د تعلیم مخنیوی، نونډه په ټولنه کې د میرمنو په تیره، بیا داسې ډېر څه موجود دي. د ختمولو لپاره ستاسو برنامه فکر کوي تر اوسه کامیاب وي؟ په داسې حال کې چې ډېر خلک انتقاد لري.
تر کومه بریده چې موږ خپلې برنامې پلي کړې دي او موږ خپل غږ رسولی دی، کامیاب یو، بریالي یو. خو ولې تاسو ته معلومات دی چې په ټولنه کې ستونزې شته دي.
زه مثال په ډول کې ووایو چې اول د ودونو موضوع ته راشو، خو پوهیږو چې په ټولو سیمو کې لا هم لوړ ولورونه، کم عمره ودونه، جبري ودونه ده دي. اما دلته د یو فرهنګ ګرځېدلی، یو رواج ګرځېدلی، داسې ناوړه فرهنګونو رواجونو د ختمولو لپاره د ما په نظر او اوریدونکو چې راته ویلي دي په ډیرو سیمو نه اړیکه نیسي، یعنې څه خاص کار نه ده شوی. خلک شاید ډیر خلک پوهیږي نه، دوی په دې باور دي چې دا د دوی حق دی.
زه دا نه وایم چې دا کامله توګه له منځه وړل شوي دي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم غلی نه دی ناست. په دې اړه باندې خپل هڅې جاری ساتلې دي، خپل هڅې روانې ساتلې دي.
خو اوس پاندې ډول دا ډرامه هم د تولیدیږي، بحث ورسره کوچ خلکو ته ورسیږي. فکر کوي د دې پیغامونو یو تاثیر موجود وي؟
بالکل. رسنۍ چې او بیا رادیوګانې په رسنیو کې خصوصا چې په هر کور کې شته دی او غږ رسېږي، ډېره مهمه ونډه د رسنیو د په دې دا ډول رواجونو په لمنځه وړلو کې، د ټولنې په اصلاح کې ډېره ونډه د رسنیو ده. نو رسنۍ باید خپله هغه ملي وجیبه په دې اړوند باندې ترسره کړي.
مومن صاحب تاسو سره پاتې کېږو بیا هم. اما اوریدونکو ته هم زو چون شمیرې مو ورته بیان کړي دي. لومړی اوریدونکو شاکر فراهی در سره اړیکه نیولې ده. فراهی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی. پوهیږم چې زمونږ سره تل موضوع تعقیبوي، ډرامه تعقیبوي، ستاسو نظر اورو.
بلې، تاسو ګران ته تاسو ګران منت سلامونه مې چې ویلې باندې کوم. ډیر وخت یې زر وند د بریج مې خو حالات شو سره وس بخښنه غواړم. سلامونه مې چې ویلې باندې کوم.
مهرباني، خیر اوسه. مونږ فکر کوو چې د زمونږ لاین بوخت دی، اړیکه بوخت ده، په دې خاطر د فرای اړیکه نیول کیو. خیر، نن را سره وسلې ډرامې نه د څه زده کړي فرای صاحب؟
بلې، د ډرامې د خمیداز د کړي کې په اسلامي ټولنه کې شته د څه حقوق لري ډېر موضوعات دي، چې ستاسو په ډرامو کې ډېر بحثونه پر شوی د ښځو پر دغه پر حقوق کېږي. خو زه به بل خاب کړم، مېلمه صاحب څخه مې هم دا ارزو او دا غوښتنه ده چې ښه څه تر اوسه په دغه سیاسي او فرهنګي ټولنه کې تر اوسه دغه ته چمتو شوي چې عام خلک په دې وپوهېږي چې څه د څه حقوق لري. په دا پنځلس کالو کې که چیرې پر دې موضوع باندې لږ کار شوی وای، یاره دوه کاله درې کاله پر دې باندې اصلي کار شوی وای، نو اوس به عام مسلمانان خصوصا د ښارو د اطرافو د ټول به په دې پوهېدلي وای چې څه دغه حقوق په ټولنه کې او په کورنۍ خدمت کې دغه حقوق لري چې باید ښځې ته په ډېر درنښت سترګه وکتل شي، ځکه چې دا انسان خپله نر انسان زېږولی دی او ښځې تربیه ورکړې ده. که دا ښځه نه وای نو اوس به نو ما و تا و
احمد و محمود بچیری وای څنګه به دا موجود دی چې د دې موضوع څخه بلکس بل ډول استفاده شوی دی، یعنی د ښځو موجودیت ته یو بل ډول نظر کتل کی. ډیر مهرباني ستاسو اړیکې نه یو بل اوریدونکی هم اخلو، منتظر پاتې شوی دی په لاین کې. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني خپل مو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې ویل مو څه دی؟ ډیر زیات مننه
زدران صاحب، نبی الله زابلین
پوښیوی دی.
بله زبران صاحب، ما چې کوم وخت دا ډرامه شروع شوې ده په اړوندې بحث شروع شوې ده، له هغې ورځې تر نن ورځې پورې اورم او په کلي او بلو کې مو هم تعقیبول. هلته هم ډېرو خلکو داسې یعنې په غرنیو سیمو په سرا سیمو کې خاص تاسو ډرامه تعقیب کېږي، ډېر په غور سره اورېدل کېږي، خو څه شي ما ډېر پرېزده کړي دي، ډېر څه مې پرېزده کړي دي.
بله د اوریدونکو اړیکه وشلې ده، نه پوهیږم چې مشکل په څه کې و، خو خیر موږ ته ځینو اوریدونکو پیغامونه هم پریښي وروسته دی ته هم راځو. اوریدونکو تاسو ته ویل چې خپل پوښتنه وخت تکرار نه کوم. بله
بالکل، زه د دې ورور
فراهي
بالکل د فراهي صاحب د خبرې په اړوند ویلی شم چې اسلام د ښځې حق بالکل د نن څخه څوارلس کال سوه کاله وړاندې ثابت کړی دی او ښځې ته خپل حق ورکړی دی. نو ډېره دنده د زمنګ د سیمې د ملای مامان د چون زمنګ
ټول عدالت تاسو ته راشو بیرته پرسنیو کې یز پزینو نورو زینو کې د خوزو څ ډول ونده فکر نه کوي دی بل عکس د خوزو هغه اهمیت ته تصویر ورکړي.
تاسو هدف دا دی چې په ادارات کې یا په
پرسنیو کې دوی ظاهر عدالت څ ډول یا په حکومتداري کې انتقاد یو موجود دی چې دوی څ ډول
دي. منګ ګوري منګ د کلګ شاته لاړ شو او هغه د سنی وخت سره مقایسه کو په پارلمان کې منګ د خزو ونده ثابته ده، په کابینه کې خزینه وزیران لرو، موین صاحبان لرو، د رئیسانو په کچه وانداسي راځه. پر سنوي
کې یو انتقاد دا دی چې دغه خلکو خپل فرهنګ نه دی ساتلی، نه پر سنوي کې دوی ظاهري د لغسې چې موږ اوریدونکو ویلي دي. فکر کوي دغه تم تاسو متوجه چې کڅوک ظاهريږي څه ډول خپل فرهنګ سره ظاهر شي.
نو فرهنګ خو در هغه بریده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وجیبه ده هغه تر سره کړی ده. نور څوک چې رسنیو ته راځي هغوی باید د افغاني فرهنګ د خپلې سیمې او د خپل هیواد دودونه او ټول مسایل په نظر کې ونیسي.
ټول کې فکر نه کوي چې دا ډول ظاهري دلو د خلکو په وړاندې یو ډول کرکه پیدا کړې ده چې خپل لونه د تعلیم ته پرې نه ږدي، یا نه څه ډول خلک پوه شي بلاخره چې کا تعلیم کوي دا د حقوق ترلاسه کوي د اصلا حق ده.
اوس زه فکر کوم چې د افغانستان وګړي اکثریت په دې باندې پوه شوي دي چې تعلیم ګټي څه دي او د تعلیم فایده څه ده دی خلکو ته. په دې باندې د افغانستان اکثریت پوه شوی دي. هغه ځایونو کې چې ستونزې دي موږ به هلته کار کوو تر څو هغه خلک هم په دې
بیرته راځو. د ډرامې موضوع ته هم خو ځینې اوریدونکو موږ ته غږیز پیغامونه پریښي دي. پوښتنه مو دا تر کړې وه چې تاسو له ډرامې څه زده کړي دي. نو درنو اوریدونکو تاسو څه ترې زده کړي؟ 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره هم ده. نو اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، نبیله زابلایم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی یم. دا وخت له غزنې درسره پیلي کیم. د یو کلي زر غږونه ډرامه چې څه وخت شروع شوې ده له هغې ورځې تر نن ورځې اورم، خوښه مې ده او خوند ترې اخلم. ډېر څه مې ترې زده کړي دي خو ما پسې په ما ته چې کومه برخه ډېره جالبه او په زړه پورې وه هغه برخه وه چې بهر ته دولت ته په کاچاک تګ را تګ په اړوند جوړه شوې وه. مخکې زه هم بهر ته په کاچاک تلم او هلته مې کار کوی چې دا ډرامه مې واورېده سره له ځانګړي بحث له هغې وروسته مې د خارج سفر لغوه کړی او په خپل وطن ګل وطن ګران افغانستان کې مې د خپل ځان دپاره ښایسته ښکلی کار وموندی او اوس خارج ته د سفر دپاره نه ځم. وسلام د الله په امان.
زه د یو کلي زر غږونه ډرامه هر وخت اروومه او ډېر څه مې ځینې ترلاسه کړي. یعنې لنډې درته وایم چې مقصد ما دومره شی دي نه زه ترلاسه کړی. خپله مې په کور کښې د نجونو تعلیم قرآن شروع کړی ده. دا په دې خاطر چې ښځه او نر دواړه تعلیم ته ضرورت لري.
السلام علیکم. کومه خپرونه چې تاسو د یو کله زر غږونه دا خپرونه یو ډېره داسې ټولنیزه خپرونه ده چې په دې کښې
بله ډېره مهرباني درنو اوردونکو. د ډرامې او بحث ته ښکلا تاسو ورکوئ. نور څه موضوعات غواړئ؟ نور څه شی تر زده کول غواړئ؟ ستاسو په سیمو کې د څه شي ضرورت دی؟ د دې لپاره هم اتمن موږ ته خپل نظر پیغام پرېږدئ. شمېره درته وایم: 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. دا له دې امله چې موږ غواړو د ډرامې کې تاسو نظرونه هم ولرو درته بیانوم. بلې مومند صاحب، په ټوله کې دې موضوعاتو باندې بحث څومره مهم دی، څومره ګټور دی ستاسو له نظره؟
لکه څنګه چې مخکې نبیولا ورور اشاره وکړله، زه په دې خبره ډېر زیات خوښ شوم چې د ازادۍ راډیو د لارې نه د داسې یو کار پرېښی دی چې هغه د هېواد ته په زیان و. او دې ډرامې څخه که رسنۍ چیرته زموږ رسنۍ چیرته په همدا ډول باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، نو تاسو ګورئ. ما په سر کې یادونه وکړه چې ډېر مسؤلیت د رسنیو دی، د عامه افکارو په اصلاح کې رسنۍ ډېره ستره ونډه لري. نو لرې نه ده چې زموږ ټولنه دې ډېر ژر د اصلاح پر لور ولاړه نه شي.
مومن صاحب، دا پیغامونه که څه ډول وي ممکن ډېر ګټور وي؟ چون تاسو هلته کار کوئ، ستاسو ستراتیژي او پالیسي څه ده، څه ډول کوي ډېر ګټور دي؟
د افغانستان د فرهنګ سره باید برابر وي، همدارنګه د افغانی ټولنې د افکارو د اصلاح لپاره باید په دې پیغامونو کې ځای ورکول شوی وي. لکه څرنګه چې دا د قاچاق یا خارج ته دی په قاچاقي ډول ته مخ نیول شوې ده، یا مخکې چې ما د دې ډرامې یوه برخه واورېدله چې په هغې کې د ډیموکراسۍ په اړه باندې خبره کېده، د ټاکنو په اړه باندې خبره کېده.
مومن صاحب، اوریدونکي هم اخلو، وروستی اوریدونکي دا شکیلا فکر کوم له کابل نه اړیکه را سره نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی چې وروستی اړیکه ستاسو ده. خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر او که پوښتنه لرئ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان را سره دی، او که نظر لرئ زموږ د ډرامې او بحث په اړه چې څومره مهم ګټور او څه مو ترې زده کړي دا له تاسو اورو.
مننه کوم زه دران چې تاسو مې مته هم سلامونه او نیکه وړاندې کوم. خو زه به نظر در کوم چې تاسو د ډرامې نه ما موجود دغه زده کړل چې خویندې یو اسلامي حق لري، باید تعلیم وکړي، درس ووایي، په یو څه باندې پوه شي، پوهنه یوه رڼا ده. او بل په خویندو باندې دغه ما تاسو په کښې اورېدلي چې خویندې په کم عمر کښې واده وکړو، زده کېږي، انتخاب یې نه منل کېږي، وایي دا شرم ده، دا معایب ده. د موږ په ټولنه کښې چې خویندې په خپل انتخاب باندې یا ورونه په خپل انتخاب باندې کوزده واده وکړي، ولور پرې زیات کېږي، دا ټول دا روایت نه لري، دا ناجایزه ده، جواز نه لري، باید هېڅکله دا ونه کړي. دغه مې ترې زده کړي وو. مننه کوم
شکیله روشن که ستاسو نه پوښتنه وکړم په دې برخه کې. د علماو سره موږ ډېر بحث کړی، د دوی نظرونه ډېر مهم وو، که د حقوقي کارپوهانو نظر ته خلک ډېر ګوري؟
نه، زه وایم چې د حقوق نظر ته زیات ګوري.
علماو سره موږ بحث کړی او دا موضوع له رواني لحاظ هم څېړلې هر موضوع. ډېره مهرباني چې تاسو زموږ سره ډرامه او بحث کې برخه اخلئ. ستاسو له نظرونو ته هم په تمه یو. مننه، خو د خپرونې وخت پای ته رسېږي. د خدای په امان. تاسو شکیله، تاسو ته مومن صاحب ستاسو نه وروستی پیغام اورو چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. دا موضوع راغونډه کړو. د تاسو پلان څنګه دی چې داسې برنامې تاسو تقویه کړئ، کلي ولسونو ته لاړ شئ او هلته عامه پوهاوی ورکړئ؟
ډېره بخښنه زه خو خپل پلان ځکه وخت کم دی نشم ټول یز خپل پیغام د وزارت په استازیتوب باندې ویم چې ولور مخنیوي باید وشي د قومي مشرانو څخه مې هیله ده او د ملا امامانو څخه مې هیله ده چې د ولور په مخنیوي کې د ناوړ رواجونو په مخنیوي کې همدارنګه خارج ته د ځوانانو د قاچاق په مخنیوي کې د والدینو څخه مې هیله ده د تعلیم د رواجولو خصوصا د انجنونو د پاره باید دوی خپل هڅه ګړندۍ کړي. ډیره زیاته
مهرباني درنور دن کو زمنګ سره دا ونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان محمد صابر مومند و چې د ډرامې او بحث پاړه مور سره بحث درلود او هم دا رنګ تاسو نظرونه مونږ ته رسیدلی و. ډیره مهرباني تاسو نه مومند صاحب اوریدونکو نه مننه د خبرونه وخت پای ته رسیدلی د خدای پامان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com